اوس په ان شاء الله مون د سورۃ الشورى د آیتونو تفسیر کوو د آیه نمبر 36 نو اخنه د آیه نمبر 53 پوری تاسو راوباسئ آیه نمبر 36 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا سو هم چې تاسو له درکړې شوی دی هر څه چې دی دا څومره هم سیزونه چې ستاسو سره دی کو هغه سرو زر دی کو هغه سپین زر دی کو جایدادونه دی کور دی اولاد دی دا ټول متاع الحیات دنیا دی د دنیا د ژوند لږ شان سامان دی د لږې شان فائدې سیزونه دی کو د فرعون او نمرود امر سامان هم د هر چا سره وی یعنی کو هر چا ته میلاو شي د فرعون او نمرود امر مال او متاع نو بیا هم دا صرف متاع الحیات الدنیا دی او دنیا سو دا ډیر عرضی ده نو دا ټول هر سو ډیر عرضی دی ما عندکم ینفد و ما عند الله باق سورة النحل آیه نمبر 96 دی په دې کې الله تعالی فرمایلی دی چې څه هم ستاسو سره دی نو هغه ختمېدو واله دی او چې څه د الله تعالی سره دی نو هغه باقی پاتې کېدو واله دی نو هم دا خبره دلته شوې ده خیر و ابقا څه چې د الله سره دي نو هغه بهتر دي او باقی پاتې کېدو واله دي یعنی د کوالټي او کوانټیټي په لحاظ سره هم په کوالټي کې هم هغه د دې نه ښه دي څه چې د دنیا سیزونه دي تاسو ګورئ د دنیا سیزونه څه دي موږ چې کله هم د بازار نه څه شی اخلو نو ډېر د خوشحالۍ سره یې کور ته راوړو کو هغه کپړه وي کو هغه زیورات وي نو هغې ته مونږ ډېر اټریکټ کېږو او ښه راته ښکاري لیکن ورسره دا خیال راشي چې هم دا شی به یوه ورځ زو ګاربیج ته غورځوم د دې نه به زما زړه یوه ورځ موړ شي او نن مونږ ته د هغې د کتو سره ډېره خوشحالي میلاویږي بار بار ورته ګورو او سنبالوي چې ما دا سوټ جوړ کړو او د هغې نه پس څه شي او یوه ورځ زموږ زړه د هغې نه موړ شي چاله یې ورکړو یا یې وغورځوو زاړو شي چرته په بیکاره ځای کې پراتو وي بیا او ډېټ شي د هغې فیشن نه وي بیا او چې یو شی غورځوئ نو بیا سوچ کوئ چې داسې یوه ورځ وه او ما دا څومره د شوق سره راوړی وو یوه ورځ تاسو ته د هغې سره څومره خوشحالي میلاو شوې وه چا در له په ګفټ کې در کړی وو او یا تاسو په خپله اخیستی وو نو دا ټول سیزونه متاع الحیات الدنیا دي لږه شان فایده ده متا هغه شی وي چې د هغې معمولي شان فایده وي دا سامان دی د دې ژوند د دې دنیا ژوند ناپایدار دی نو د دې ځای سامان هم معمولي فایدې واله دی دا عارضي ده نو د دې هر شی فانی او عارضي دی او آخرت بهتر هم دی او پایدار هم دی هلته به هر شی تازه وي نه به اوټ آف سټایل کیږي او د هغې فیشن به نه بدلیږي صدا بهار ایورګرین لکه څنګه چې د ځینو ونو پاڼې همیشه تکې شنې وي او ځینې وي چې په هغې خزان راځي او بیا بهار نو آخرت عارضي نه دی او نه ختمېدو واله دی لیکن انسان څومره بېوقوفه دی چې هغه خپل ټول وخت او طاقت په دې دنیا کې لګوي څومره نقصان کوي هغوی لیکن دا د څه دپاره دي للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون دا داغه د پاره دی بهتر او باقی پاتې کېدو والا چې چا ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې هغوی توکل کوي نو اوس د آیت دا مطلب نه دی چې موږ دلته سناخلو بلکې د دې مطلب دی چې د دې دنیا هر شی عارضی دی او د دې نیت سره اخلی چې دا د همیشه د پاره نه ني او چې څوک د دې نیت سره اخلي نو هغه به د اخیستو په وخت کې د چا حق نه وهي زیاتې به نه کوي څوک به نه لوټي ځکه چې هغو ته پته ده چې دا خو ختمېدو واله ده د هغه خلکو دپاره چې چا ایمان راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي توکل څه وي داسې یقین چې هغه بیا خپل ټول کارونه الله تعالی طرف ته وسپاري لکه څنګه چې بی بی هاجره توکل کړی وو چې کله ابراهیم علیه السلام هغه په صحرا کې پاتې کړی وه او توکل هغه دی چې مارغانی کوي چې کله هغوی د خپلو جالونه اوزي خالی خېټه اوزي او د هغوی څنګه توکل وي په الله تعالی باندې چې الله به زموږ خېټه مړه کړي او واقع ټولې مرغۍ په ډکه خېټه کور ته راځي دا غوی جابز چرته دی او کوم خواهی کانټراکټس دی هغوی ته کومه تنخواه میلاویږي چې نن به تاله درکړی شي. لیکن الله تعالی هغوی مړوي ځکه چې د هغوی په الله تعالی باندې یقین وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کچری تاسو دغه شان توکل وکړئ لکه څنګه چې مرغۍ کوي نو الله تعالی به تاسو له هم دغه شان درکړي. لیکن زمونږ هغه شان ټرسټ نشته چونکې ایمان مو وی نو ټرسټ پر راغلی وو. او که دا ټرسټ وي ایمان مو وي نو هله بیا هر څو بنده قربانولی شي د آخرت دپاره. او چې د چا د الله په وعده باندې یقین وي چې الله تعالی د یو داسې جنت وعدې کوي چې هغه مونږ لیدلی نه دی، مونږ صرف اورېدلی دي د هغې په باره کې، هسې د نظارو خبرې مو اورېدلی دي، نه مو څو تصویر لیدلی دی او نه هلته مونږ تلی یو. بس دا راته وویلی شو چې په دې دنیا کې وګورئ چې دا څومره ښایسته ده او جنت د دې نه څومره څومره چنده ښایسته دی. د دې ځای ونې ته وګورئ، د هغه ځای ونې به داسې نه وي، لیکن تاسو تصور کولی شئ. د دې ځای نهرونه وګورئ، داسې به نه وي، لیکن د دې په ذریعه لږ شان امیجن کولی شئ. او چې د چا د الله په خبره یقین وي نو هغه به نن پیمنټ کولو ته تیار وي. او چې د چا شک وي معمولی شان نو هغه به نه تیارېږي، هغه به وایي چې سبا چا لیدلی دی، چې وخت راشي نو ګورو به. نو دا توکل ډیر ضروری دی. که توکل وي نو هله به مونږ انویسټمنټ کوو، او چې په الله مو توکل نه وي نو بیا به هیڅ انویسټمنټ ونه شي. او ګورئ د چا چې یقین وي نو هغه به وایي چې زما نه، زما د رب وعدې رښتینې دي، او هم دغه شان به کیږي. نو بیا به هغه هر څه ورکولو ته تیار وي، وایي به چې زما نه هر څومره قیمت واخلئ لیکن ماله یو کور راکړئ په جنت کې. نو د ایمان والو دپاره هلته د الله تعالی سره هر څه دي، او هغه بهتر هم دي او باقی پاتې کېدو واله هم دي، ځکه چې ایمان والا انویسټمنټ ته الله سره کوي، په حرث الاخره کې لګوي. او دا ایمان والا څنګه دي؟ وعلى ربهم يتوكلون، او هغه په خپل رب باندې بروسه کوي. او لکه مونږ چې په تیر ځل باندې خبره کړې وه چې ایمان هغه تخم دی چې هغې نه میوه راخیږي، او چې کله تاسو تخم واچوئ نو د هغې نه چې کومې څانګې راخیږي نو هغه اعمال جوړیږي. چې کله ایمان مضبوط وي نو تاسو به د هغې میوې وینئ، او که په ایمان کې کمزوري وي چې هغه تخم چینجې وهلې وي نو د هغې میوه به بیا صحیح نه وي. او په عمل کې کمی کله وي چې کله په ایمان کې خرابي وي، ځکه چې ایمان داسې غټ شی دی چې هغه انقلاب راولي، تبدیلی راولي، داسې مضبوط شی دی. که تاسو د ایمان مثال ګورئ نو د فرعون جادوګرانو ته وګورئ. سبحان الله، د یو ساعت خبره وه. یو ساعت مخکې هغوی څنګه وو او د ایمان راتلو نه پس څنګه جوړ شول؟ هغه سیم بندیان وو. اوله یې وی فرعون ته چې ته به مونږ له په انعام کې سورا کوې، او بیا په یو ساعت کې په هغوی باندې سو شول. بیا هغوی د فرعون خبره نه منله. هغوی وی چې که ته مونږ له پانسی راکوې نو راکړه، مونږ تیار یو، خو مونږ به د خپلې نوا نړوې. سو شول، د هغوی ایمان راغی، نور څه نه وو. چې اوله ایمان نه وو په زړه کې او بیا ایمان راغی. تاسو ګورئ هر څه الټه شول، د بنده زړه بدل شي او د هغې سره په عمل کې تبدیلی راشي. چې کله دا شی راشي نو هله بیا مونږ ویلی شو چې دې قرآن زما په ایمان کې اضافه وکړه، او چې بیا مونږ ترانسفورم شو او یو نوی انسان رانه جوړ شي. اوله هم مونږ مسلمانان وو، لیکن قرآن طرف ته د راتلو نه پس مونږ پوه شو چې ایمان څنګه وي. اوله خو راته د ایمان پته هم نه وه، هسې د نوم مسلمانان وو. نو اوس پکار ده چې مونږ په الله تعالی باندې یقین او توکل وکړو، لکه څنګه توکل چې د بی بی هاجره په الله تعالی باندې وو. حالانکه که په ظاهره باندې وګورئ نو حالات د هغې په فیور کې بالکل نه وو، مګر صرف یو شی وو د هغې سره، په الله تعالی باندې توکل. نو داسې توکل ولې زموږ نشته؟ په دې باندې مونږ ته کار کول دي. او دلته د آیه نمبر 38 نه واخله د آیه 43 پورې د ایمان والو خصوصیات دي، او د هغوی دپاره د الله تعالی سره څه دي؟ خیرون و ابقا دی، یعنی جنت. د چا د پاره چې د الله تعالی سره جنت دی، نو د هغوی څه خوبیانې دي؟ دا خبره کیږي. دلته پوره لیست ورکړی شوی دی چې هغه څوک دي چې هغوی دپاره د الله تعالی سره خیرون و ابقادی سبحان الله ده هغوی اولنی خوبی ده ایمان نو ایمان زکه مخکی راغلی دی او د باقی ټول سیزونه په ایمان کې راځي هغه کور کوي او د هغوی بله کوالیټي څه ده په الله تعالی باندې توکل او بیا څه دي والذین یجتنبون کبائر الاثم هغوی اجتناب کوي د غټو غټو ګناهونو نه او تاسو ته پته ده چې ټول نه غټ ګناه شرک دی په ناحق باندې څوک قتل کول زینا جادو د میدان جنگ نه تښتېدل و موبقات یعنی داسې ګناهونه چې هغه بنده هلاکوي هغه ټول ګناهونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي او د هغې نه پس هغه کبیره ګناهونه چې په هغې باندې حد لګېدلی دی او بیا د هغې نه علاوه هغه ټول کبیره ګناهونه دي چې د هغې په باره کې په قرآن کې راغلي دي چې د هغه خلکو دپاره ویل دی او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی د هغوی دپاره جهنم دی د هغوی دپاره د اور عذاب دی دغه خبرې چې شوي دي په قرآن کې نو د دې مطلب دی چې په دې باندې غټ عذاب دی یا په دوی باندې لعنت دی یا غضب دی دا قسمه آیتونه چې په قرآن کې راشي نو د دې مطلب دی چې دا کبیره ګناهونه دي او یا چې په حدیث کې راشي چې فلانې زمونږ نه دی او یا دا چې په دوی باندې لعنت دی نو دا ټول کبیره ګناهونه جوړیږي نو هغوی بچ کیږي د کبیره ګناهونو نه نو د دې مطلب دا نه دی چې د هغوی دپاره صغیره ګناهونه کول څه مسله نه ده چې صغیره کوي او د کبیره نه ځان بچ کوي لیکن یاد وساتئ دا خبره چې صغیره ګناهونه هم که بنده ښه د زړورتیا سره کوي نو هغه هم کبیره جوړیږي لکه څنګه چې د قطرې قطرې نه سمندر جوړیږي الله تعالی دې موږ نه صغیره او کبیره ټولو ګناهونو نه موږ وساتي او دا د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی هغو په سورة النساء کې وفرمایل چې کچری تاسو اجتناب کوئ د کبیره ګناهونو نه نو الله سبحانه و تعالی به ستاسو صغیره ګناهونه معاف کړي یعنی چې څوک د غټو غټو ګناهونو نه خپل ځانونه بچ کوي نو د هغوی دپاره د وړو وړو ګناهونو نه بچ کېدل څو ګران کار نه وي بیا په هغو کې بیا د الله تعالی ویره وي او چې کوم خلک غټ غټ ګناهونه کوي نو هغوی ته بیا واړو ګناهونه کول څو غټ کار نه ښکاري نو د دې مطلب دی چې تاسو دومره غټ غټ ګناهونه پرېښودی شئ که تاسو غټ غټ ګناهونه پرېښودی شئ نو بیا واړو واړو ګناهونه د الله تعالی دپاره نه شئ پرېښودی په دې کې هر څه راغلل ظلم پکې راغی زیاتې پکې راغی والفواحش او فحاشي هم د کبیره ګناهونو نه ده او لکه ما چې درته ویلي وو چې ځینې څیزونه ځان له جدا هم بیان شوي دي او د ځینو خبرو ذکر یوازې هم راشي او دا فواحش چې دي نو د دې ډیفاین کول ما ته ډیر مشکل ښکاري او د هغې وجه دا ده چې په نن ورځې کې کوچرې ځینې سیزونو ته وویلی شي چې دا د بې حیایۍ دي نو خلک حیرانیږي چې ښه دا لا هم د بې حیایۍ خبره ده ځکه چې په خلکو کې نن بې حیایۍ داسې عام شوي ده چې هغې ته ښکاري چې په دې کې څه خبره ده دا څنګه بې حیایۍ ده دا خو تاسو هسې اکسټریمست یې لیکن چې موږ کله قرآن وایو نو د زینا نه انسان نه دی منع شوی بلکې زینا طرف ته چې کومې لارې ځي نو د هغې نه هم موږ منع شوي یو نو زینا خو په فحاشۍ کې راځي او زینا طرف ته تلل واله چې څومره هم لارې دي نو د هغې نه هم انسان منع شوی دی ټولې د فحاشۍ لارې او فحاشي څه ده هغه بدی یا هغه ګناه چې د انسان جذبات راویښوي اسلام د انساني شهواتي خواهشاتو پوره کولو دپاره صرف یوه لارې ښودې ده او هغه ده د نکاح لاره نن سبا خو د وینځو تصور هم په دنیا کې پاتې نه شو قرآن صرف د دې څیز اجازت ورکړی دی او په سوره مؤمنون کې موږ ویلي وو چې د ازواج سره یا د خپلو وینځو سره الا ما ملکت ایمانکم څوک چې ستاسو د لاسونو د لاندې دي یعنی ستاسو وینځې دي او نن سبا خو صرف ښځه پاتې شوې ده او نن سبا د یوې ښځې نه د زیاتو تصور نشته د څلورو ښځو خاوند به چا نه وي لیدلې د دوو ښځو هم نه نو یوه ښځه پاتې شوه نو اوس د سړي او ښځې دپاره صرف یوه لاره ده ځکه خو په دې خبره باندې ډېر غټ زور ورکړی شوی دی د سړي د نظرونو چې کوم حفاظت دی نو هغه صرف د دې ښځې په ذریعه کېدی شي او که هغه ښځه هم مخ وګرځوي او کینی نو بیا سړی په ګناه کې پرېوتی شي او که هغه په ګناه کې پریوزي او یا سو بل لار اختیار کړي نو بیا ګناه د هغو په ښځه باندې دی، ځکه دا داسې ویلډ شی دی. ځینې ځینې شکایتونه کوي چې تاسو زمونږ د حق خبره نه کوئ، نو د ښځې ډېر کم چانس دی کوچرې د هغې خاوند د هغې ضرورت پوره نه کړي، نو هغه بیا به هر چېرته خپل ضرورت نه پوره کوي. لیکن د سړي ډېر غټ چانس دی. نو د فحاشۍ هر لاره اسلام بندوي، د بې حیايۍ لاره. یاد وساتئ دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر حیاناک وو، د ناواده شوي جنۍ نه هم زیات حیاناک وو. او الله تعالی په خپله حیا والا دی، ځکه هغه د بې حیايۍ ټول سیزونه حرام کړل. او بې حیايي ظاهري هم او باطني هم، یعنی په ښکاره چې کیږي او په پټه باندې. نو هر هغه کار چې هغه د بنده شهواتي جذبات په جوش کې راولي، انسان اکسایټ کوي، او په هغې کې تاسو په خپله ویلی شئ چې سوسو دي پکې، نو هغه ټول په بې حیايۍ کې راځي. صرف په دې ډیفینیشن باندې ځئ. دا مه وایئ چې دا خو نن سبا ډېر عام دي او کیږي، د دې سره څه فرق پرېوځي. تاسو ډېر اکسټریمس یئ. صرف په دې ډیفینیشن باندې ځئ چې هر هغه شی چې هغه د انسان شهواتي جذبات راویښوي، نو هغه سوسو دي. دا د میډیا نه واخلی، او ټول هغه سین زیاری سالی او تصویرونه، ډرامې، فلمونه، هر څه چې دي، خو چې په هغې کې داسې منظرونه ښودلې کېږي یا داسې خبرې کېږي او داسې ډایلاګز ویلې کېږي، کو هغه شاعري وي، کو هغه میوزیک وي، داسې شاعري چې هغه د انسان جذبات په جوش کې راولي، نو دا ټول په فحاشۍ کې راځي. او نن داسې زونه زمونږ په معاشره کې ډېر عام دي، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې دا فحاشي نه ده. داسې کپڑے او جامې دا ټوله فحاشي ده چې په هغې کې د دننه کپڑے په نظر راځي، او ښځې ته خویلې شوي دي چې د جامې د پاسه به جامه اچوي، او چرته هغه انډرګارمنټس چې تاسو د سطر د پاره اچولي وي او هغه هم په نظر راځي، او خلک ښه د شوق سره تور اچوي چې په لایټ کپڑو کې په نظر راځي. نو ولې دا فحاشي نه ده؟ او خلک وایي چې دا هم څه غټه خبره ده او ټول خلک یې کوي. نو ټول به کوي، لیکن چې څوک جنت ته ځي، نو هغوی د فحاشۍ نه لري لري اوسېږي. او داسې مکسډ محفلونه چې په هغې کې ښځې ښه په میک اپ کې وي، نو ولې دا فحاشي نه ده؟ نو ولې د دې سره د هغې جذبات نه راویښېږي؟ او ولې دا فحاشي نه ده چې ښځې او سړي یوازې وي په یو ځای کې؟ او دغشان هغه ټول نامحرم خلک چې د چا سره مونږ ځان له یوازې خبرې کوو، د چا سره چې ستاسو هیڅ تعلق نه وي، مونږ ولې هغوی په خپلو فونونو کې سیو کړی دي؟ او مونږ سره ولی خبرې کوو چې زمونږ د هغې سره هیڅ کار هم نشته؟ نو ولې دا بې حیايۍ طرف ته خلک نه بوزي؟ نو ولې دا ریسک اخیستل نه دي؟ او د دې نه بیا لارې کلاویږي. او ګورئ، زمونږ په دین کې صرف دا نه دي چې د شرمګاه سره زینا کیږي، بلکې زمونږ دین وایي چې د سترګو هم زینا ده، د غوږونو هم زینا ده، د لاسونو هم زینا ده، او د خپو هم زینا ده. شرمګاه خو په اخیر کې راځي، چې کله خبره اخیری حد ته ورسي، شروع کیږي د سترګو سره. د ښځو سړو ته داسې کتل، کو هغوی هر خوا ګوري، کو هغه سکرین وي، کو هغه لایو وي، چې د هغې سره د هغې جذبات راویښ شي او اټریکشن محسوس کړي. چې کله یوه ښځه وایي چې فلانې ډېر هینډسم دی، نو د دې څه مطلب وي؟ او نن سبا یو لفظ استعمالیږي، استغفر الله، چې هغه زه ویل هم نه غواړم. خلق وایي چې فلانه داسې ښکاري یا فلانه داسې ښکاري، دا ډېر خراب لفظ دی چې خلک استعمالوي. چې فلانه داسې ښکاري، خاص طور د دې لفظ استعمال نه نور غټه بې حیايي نور څه کېدی شي. او چې کله ستاسو په ډرامو فلمونو کې د واده شپې ښودلې کېږي، نو دا څه دي؟ چې کله یو سړی د یوې ښځې سره نږدې ښودلې کېږي، نو دا څه دي؟ چې یو بل ته ورته رغاړه وځي، نو دا څه دي؟ لیکن دا مونږ ته څه غټه خبره نه ښکاري، دا مونږ ته فحاشي نه ښکاري. مونږ لا تر نن ورځې پورې د فحاشۍ په معنی پوهیږو نه چې دا څه ته وایي. او مونږ ناست یو ګوري، او مونږ ته بالکل احساس نه کیږي چې مونږ څه غلط کار کوو. بیا د دې نه علاوه داسې اشتهارات، داسې بل بورډز، خاص طور چې کله ښځې او سړي ماډلز ښودلې کېږي، نو په دې طریقه سړي د ښځو نه او ښځې د سړو نه اټریکټ کېږي. د دې لارو نه هم بچ کېدل دي. او دا شان بیا په فواحش کې زینا طرف ته خبره لاړه شي، چې کله ښځې د خپل زینت اظهار کوي، چې کله ښځې د خپل زینت اظهار کوي، نمایش کوي، خپل بیوټي ډسپلی کوي، نو هله بیا سړی اټریکټ کېږي هغې ته. چې کله تاسو د یو وږي په مخ کې ښایسته خوراک کیک دی چې د هغې نه خوشبویي راځي، نو ولې د هغو په خوله کې به ورته اوبه نه راځي؟ په نسبت د هغو خوراک چې هغه پټ شوی وي، چې د بنده د خوښې خوراک وي او ښکاره وي، نو هله به هغه اټریک کیږي که نه؟ کچرې هغه د پلیټ سره کول شي نو هغه به نه اټریک کیږي. دا حکمت دی د پردې لپاره هم، چې معاشره ښه صفا او سوتره پاتې شي، چې په هغې کې دا قسمه څیزونه نه وي. او ګورئ، د ټولو ذمهداري خو څوک نه شي اخیستی، لیکن یوه مؤمنه ښځه داسې نه کوي چې هغه داسې روانه وي چې سړی د شروع نه واخله د اخیره پورې په ننداره وي، او د هغه وخته پورې ورته ګوري چې تر څو پورې هغه نه وي پناه شوي. هغه به نه داسې جامه اچوي، نه به د هغې داسې چال وي، او نه به داسې خندا کوي، او نه به داسې خبرې کوي چې د چا په زړه کې څه خبره راشي. نو زینا، هوموسیکشوالیټي، د ښځې د ښځو سره سملاستل، یا د زناورو سره سو خرابې کول، دا ټول فواحش دي. نو هغه ټول سیزونه چې بنده دې لارې طرف ته بوزي، نو هغه فواحش دي، او د هغه ټولو نه بچ کېدل دي. دا ټوله بې حیايي ده، او چې څوک د دې هر څو نه ځانونه بچ کوي، نو د داسې خلکو دپاره څه دي؟ خیر و ابقا. دا کوالیټي د هغوی ده، هغوی د دې نه ځانونه بچ کوي. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، او چې کله هغوی غضبناک کیږي، غوسه کیږي، نو معاف کول کوي. یعنی چې کله هغوی له غوسه ورځي، نو هغوی معاف کوي. غوسه دوه قسمه ده، یو خو جایزه غوسه وي، او یوه ناجایزه وي. داسې خو کیدای نه شي چې چا له دې بالکل غوسه نه ورځي. د دې مطلب دی چې هغوی له، یعنی ایمان والوله، هم غوسه ورځي. او د غوسې دوه قسمونه دي، یوه جایزه ده او بله ناجایزه. جایزه غصه کومه یوه ده؟ چې کله چاله په دین باندې غصه ورشي، چې کله څوک په الله او یا د الله په رسول پورې څه غلطه خبره کوي، په هغه وخت غصه راتلل جایز دي، ځکه چې دا یو ایماني غیرت دی. داسې نه ده پکار چې د الله او رسول خبره کیږي او مونږ خلکو ته څه فرق نه پریوزي. او دویمه غصه هغه ده چې کله په بنده باندې څه خبره وشي، او دا قسمه غصه د ناخوښۍ ده، ځکه چې په داسې غوسه کې د بنده خپله انا شامله شي، چې څنګه زه غواړم نو هغسې ولې ونه شوه، الټه ولې وشوه. داسې غوسه د ناخوښۍ ده. لکه یو پلار دی او لورې د بې حیایۍ جامې اغوندي، خو د هغو پروا نه وي، او هغو له غوسه په دې ورځي چې زما د طبیعت خوراک ولې نه دی پوخ شوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به هم غوسه ورتله، او د هغو مخ مبارک به تک سور شو. او کچری غصه راتلل جایز نه وي، نو بیا خو په کار ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راتلې. هغو له به غصه راتله، لیکن د خپل ځان په باره کې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته غصه نه ده کړي د خپل ځان په باره کې، لیکن هغه وخت چې کله د الله تعالی حدونه ماتیږي، د دین په معامله کې غصه کړي ده، او د هغې نه علاوه نه. نو مونږ ګورو چې مونږ له په څه خبره باندې غصه راځي. غصې ته اور ویلی شوی دی. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسو له غصې درشي او ولاړ یئ، نو کینئ، کو ناست یئ، نو سملئ، او د یخو اوبو سره ودو کړئ، اعوذ بالله وایئ. نو دا طریقې دي د غصې د ختمولو. دلته د ایمان والو کوالیټي دا ده چې کله هغوی له غصه راشي، نو هغوی څه کوي؟ په خوشحالۍ کې معاف کول آسان وي، لیکن ګران کار هغه وخت وي چې بنده غصه وي او بیا هغه څوک معاف کړي. مونږ په سوره آل عمران کې ویلي دي چې والکاظمین الغیظ، هغوی د غصې ګوټ اوسکي. او د ټولو نه ښه ګوټ چې دی، نو هغه د غصې ګوټ دی چې بنده یې اوسکي. او اصلي بهادري دا ده، او هلته هم د جنت ته د تلو والو کوالیټي بیان شوې ده، چې هغوی خپله غصه سکي او خلق معاف کوي. کچری زمون په کور کې د غصې د لاسه پلیټونه ماتیږي، او چې خاوند کور ته پراتلو باندې ستومانه وي، نو بیا خو په مونږ کې هغه کوالیټي نشته. او ځینې سړي په غصه کې طلاق ورکړي، او بیا یې ښځې وایي چې دا طلاق یې په غصه کې راکړی دی، اوس چې ورله هوش راغی نو ستومانه دی، چې زما خو داسې سو اراده نه وه. د دې مطلب دی چې یوه نشه ده چې بنده یې وکړي او عقل یې لاړو، عقل یې بالکل کار پرېښودو. په کار ده چې تاسو غصه دباو کړی وي، نو غصې تاسو دباو کړئ، او چې عقل یې لاړ شي، نو بیا بنده پوهیږي نه چې زه څه وکړم. بیا کوي طلاق وي هر څه چې خلی له راغلل بلکل پاگل شي چې کله انسان په غصه کې وي نو شیطان د هغو سره داسې لوبې کوي لکه واړو چې د فوټبال سره لوبې کوي هغه کیک لګوي او د هغې سره بال کله یو خوا ځي او کله بل خوا نو هم دا شان شیطان د انسان سره لوبې کوي بنده مکمل طور د هغو په قابو کې وي هغه خو لیونی شوی وي بیا پوهیږي نه چې زما د خولې نه سور اوزي او زه څه کوم هیڅ پته ورته نه وي اوس شیطان د هغو سره لوبې کوي په هغو باندې هغه کارونه کوي چې هغو چېرته په عام حالاتو کې کړي هم نه وي نو غصه یو بد شی دی چې کله هغه بنده پاگل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به هم غصه راتله لیکن هغو نه چېرته د چا سره ظلم کړی دی او نه څه زیاتې نو غصه داسې وي لکه نشه او چې کله لاړه شي نو بیا بنده داسې ستومانه او پیمانه شي چې هی دا مې څه وکړل نو دا رنګه غصه حرامه ده بیا یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو ماته څه نصیحت وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې غصه مه کوه هغو بیا پوښتنه وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا دغه شان وی او په درېیم ځلې ورته بیا دغه شان وی او د بخاری حدیث دی یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې غصه مه کوه چې تو د جنت مستحق جوړ شې یعنی دا عمل بنده جنت ته رسوي غصه کنټرول کول ځکه خو راغلی دي چې خپله غصه کنټرول کړی او یو رښتینی خبره درته کوم په یو کور کې خبره د دې نه شروع شوه چې تا نن دا شی ولې پوخ کړی دی او د هغې نه خبره شروع شوه او ښځې خاوند د یو بل سره ښه خوله ووهله ډېر بحثونه او جنګونه یې وکړل او خبره طلاق ته ورسېده او چې د هغوی نه پوښتنه وشوه چې دا خبره څنګه شروع شوې وه نو ښځې وې چې دا په دې وجه چې ما دا شی پوخ کړی و او کوم ځای ته خبره ورسېده ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې چې ته به د جنت مستحق جوړ شې که چېرې غصه نه کوې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره هم کړې ده چې څوک په حق باندې وي او د هغې باوجود خبره پرېږدي نو الله تعالی هغو له په جنت کې د کور ورکولو خوشخبري ورکوي یعنی دا و خبره صحیح وي لیکن هغه خبره په دې باندې پرېږدي چې د دې سره به بحث شروع شي او خبره به ورانه شي نو هغه په دې وجه خبره پرېږدي نو داسې بنده له الله تعالی په جنت کې د کور ورکولو بشارت ورکوي دا هغه طریقه ده چې د دې بنده جنګ جګړه اوایډ کولی شي او په دنیا کې 99% جګړې هم د غشان ختمیږي چې کله انسان غصه پرېږدي چې غصه راشي او بنده خپله غصه اوسکي او بنده له تر هغه وخته پورې سکون نه راځي چې تر څو پورې جواب نه وي ورکړی چې تر څو پورې خپل ټول غبار نه وي ایستلی نو په قلاره نه شي کېناستلی او بیا وروسته وایي چې هی دا مې څه وکړل او هغوی د غصې په حالت کې معاف کول کوي او دا ډېره لویه د حوصلې خبره ده معاف کول چې زه خیر دی څه خبره نه ده خیر دی کوزي په وادو کې نه وم بللي هیڅ خبره نه ده داسې نه چې بنده فون راواخلي او بنده ته خبرې واوروي نو نه داسې نه ده پکار کونن خاوند ماله د انیورسري تحفه رانه کړه نو هیڅ خبره نه ده یا کو بله څه خبره یې وکړه نو خیر دی دا څه غټه خبره نه ده که بنده دا خبره یاده کړي چې دا خو ټول هسې هم متاع الحیات الدنیا دي نو د هغې سره به څه وشي کور به هم ښه په ارام وي او د بنده اصلي مقام خو جنت دی نو بیا پرېږدی دا څه غټه خبره نه ده لیکن که زموږ په کورونو کې پلیټونه ماتیږي شور او زوږ زموږ د ګاونډیانو کره رسي نو بیا موږ په دې آیت والا خلکو کې نه یو شامل نو دا د حوصلې والو خلکو کار دی او که داسې خلک جنت ته لاړ شي نو د هغه ځای حالات به هم خراب کړي دوی به جنت ته نه شي تللی ځکه چې د جنت ماحول خو ښه پر امن او پر سکون دی که چېرې ما ته دا پته نه لګي چې زه په غصه کې څه وایم نو بیا ما څه زده کړل آیا زه د جنت په پاکیزه ماحول کې د اوسېدو قابله یم او دا سیزونه به کتلې کېږي د هغه ځای د سیټیزن شپ دپاره او ټیک د غصه به راځي لیکن اوس ته دې نه پس زما څه حال وي نو هغه نوټ کوئ چې آیا بیا زه د غصې د کنټرول کولو کوشش کوم اعوذ بالله وایم ودو کوم یا بله څه طریقه اختیاروم او که زه د یو خونخار درندې په شان یم چې زه هر شی مات را مات کړم فون مې په لاس کې دی هغه وغورځوم که په ګاډي کې روانه یم نو د هغې سپیډ زیات کړم، دروازې وهم، چغې وهم، که خپل سر راشو کوم نو د خپل ځان نه تپوس وکړئ او د کور دننه د حالاتو چا ته پته نه وي چې په چاردیوارۍ کې څو کېږي، نو موږ له خپل احتساب په کار دی. نو ګورئ، موږ خو خپل ځان نه شو کنټرول کولی او هغوی معاف کول کوي. او وروسته بیا وایي چې ته پوه شه، ځکه چې ما له ډېره غوسه راځي. دا درته زه د مخکې نه وایم، نو دا خو سو اکسکیوز نه دی چې ما له غوسه راځي، او بل له په کار ده چې صبر کوي. هغه دې ما ته څه نه وایي، زه خو خپله غوسه نه شم پرېښودی. دا خو څه طریقه نه ده، ما ته په خپل ځان باندې کار کول دي. داسې نه ده چې بل ته به وایم چې هغه خپل ځان صحیح کړي.